Vale, fresh janta su stream che. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د تاجکستان د چارواکو د ادعا چې له افغانستان د اسلامي دولت ډلې یادایش ورغلو وسلوالو د دې هېواد پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې. د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه جدي اندېښنې راپارولې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د نوي تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی نن په ازبکستان کې د افغانستان پر وضعیت په یوې غونډه کې خبري وشي. ایران وای د فردو تر ځمکه لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیم د غني کولو پروسه رسمن پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د فاریاب ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي. د 209 شاهین قلور د ویان محمد حنیف رضایی امپرون دغه عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
عملیات نیروهای امنیتی تحت نام قیام
د قیام پنوم د پوزی عملیات 209 شاهین قلو د قماندان په مشرۍ د فاریاب په قرغان او قرم قل ولسوالیو کې پیل شول. رضایی وویل د امنیتي ځواکونو په لومړنۍ نښته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ضبط کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی نن په ازبکستان کې د افغانستان پر وضعیت په یوې غونډه کې خبرې وشي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارې مشران نن په تاشکن کې غونډه کوي. دا خبر د روسي دولتي خبري آژانس تاس د ازبکستان د ملي امنیت د ادارې په حواله ورکړی. د ازبکستان د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي دا غونډه به د نړیوال تروریزم پر ضد د پیاوړې مبارزې لپاره د همکاریو پر زیاتولو تمرکز وکړي. په بیان کې د غراز ویل شوی چې د افغانستان پر حالاتو له دې اړخه چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر امنیت څه اغیز کولی شي په دې غونډه کې بحث کیږي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د تروریزم ضد مرکز به د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه یو بیان هم خپور کړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستانه راوختي او په اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلې ول د دې هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله وکړه. د افغانستان حکومت د تاجکستان د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. داعش ډلې هم د حملې مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. د ویست انډیز د کرکټ لوبډلې پرون د 500 اوورونو په نړیواله مسابقه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د 500 اوورونو 20 اوورونو او ټیسټ میچ سیالیو لړۍ پرون پیل کړه. په دې لړۍ کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ ماته ده. د افغانستان او ویست انډیز لوبډلې به د 500 اوورونو 2 نورې سیالۍ هم وکړي. دوهمه 500 اووره سیالۍ د شنبې په ورځ ده. د کرکټ د سیالیو دا لړۍ د هند په لکنهو ښار کې روانه ده. ایران وای د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه رسمن پیل کړې. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي ایران باید ټول هغه اقدامات چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې کړي لغوه کړي. هایکو ماس ایران هڅولی چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون مطابق عمل وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د استونیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په برلین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل د ایران د ولسمشر لوري ورستۍ اعلان د منلو وړ نه دی. په فوردو کې 1040 سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د ګازو ورکولو پیل له هغو تعهداتو سره چې ایران له نړیوالو سره کړي اړخ نه لګوي. تهران ورسته له هغې چې واشنګټن د 2013 کال په مې کې له شوي اتومي تړون ووت او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول په تدریجي ډول له دې تړونه د پشا کېدو ګامونه پورته کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ به د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو د دواړو متحدینو اړیکې په دې وروستیو کې د سوریا او دغه راز له روسیې د ترکیې د وسلو د اخیستو له امله یو څه ترنګلې شوي. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې ومنله چې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ به سره انګوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه راز پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي و ښځه او د هغه د کورنۍ یوه بلې غړې نیولې. تر دې مخکې د ترکیې چارواکو د ابوبکر البغدادي د یوې خور او د هغه د کورنۍ د څو تنو نورو غړو د نیول کېدو خبر ورکړی و. البغدادي د سوریې په شمال کې یوه اونۍ مخکې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه ډیموکراتان چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استضا په اړه د څېړنو د پیل لپاره د هڅو مشري کوي وایي راتلونکې اونۍ به په عمومي غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دریو مهمو چارواکو توضیحات واورېدل شي. د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف چې د تحقیقاتو مشري کوي پرون وویل په اوکراین کې لوړ رتبه ډیپلومات ویلیم ټیلر، د بهرنیو چارو وزارت مامور جورجی کانت او په اوکراین کې د امریکا پخوانی سفیر ماری یووانویچ به د نومبر په 14 او 15 خبرو ته حاضر شي. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتان په دې اړه چې ولسمشر ترامپ اوکراین ته د پوځي مرستو مخنیوی کړی او په عین حال کې پر کیف فشار راوستی و چې د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکراتانو د احتمالي کاندید جو بایدن په اړه تحقیق وکړي، غونډې جوړوي او هڅه کوي چې په دې ډول د ترامپ استضا ته لار هواره کړي. ډیموکراتان پر ولسمشر تور لګوي چې له خپل قدرت ناوړه استفاده کړي او له پردي هیواد یې غوښتنه کړې چې د امریکا په سیاسي پروسه کې لاسوهنه وکړي، خو ولسمشر ترامپ ویلي چې هیڅ ناسم کار نه دی کړی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کې دا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې د تاجکستان د چارواکو دې دا چې له افغانستان د اسلامي دولت ډلې یادایش ورغلو وسله والو د دې هیواد پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې، د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه نوې اندېښنې راپارولي. په خوست کې څو ورځې مخکې په ګربز ولسوالیو کې د نصرالدین او بوریخېلو د قومونو ترمنځ یوه زړه لانجه هواره شوه، خو د نصرالدین قوم یو شمېر کسان شوې پرېکړه سمه نه بولي.
اوس فیصله نه راو شوي دوه غلطه شوي، د حکومت د بوري خل په مانځ کې شوي دوه نصرالدین د بوري خل په مانځ کې نه دوکړي.
د څو ورځو راهیسې د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکو مدني فعالانو د دې ولایت د برېښنا دریاست دروازه تړلې. ولی
شل ورځې تلم راتلم، دا یو میټر اخر به دا بند راته ونیول، بیټر دی خراب دی، دا جوړ کړه، دا شل ورځې ما رزانه کړه، دا 1000 روپۍ کېدل، د 1000 روپۍ ما تاوان هم راورسوي.
د هلمند په څنګلوري ورزګان کې بیا یو شمېر هغه کندې خزي لیک لوس د کوي چې د کورنۍ نفقه ورلغاړي ده.
چې موږ ته زمينه برابر نه و چې موږ درس وته ولرسو، زه ډیر افغانم، زه یو دنیا اربان نه ما چې ما خدای کښ کې موږ یو زده کړه کړې وای، اوس یو 15000 ماش موږ درلودای.
د اساسي بشري حقوقو په اونې ځخ پرونه کې به د ازادۍ د حق په اړه واوري.
ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي.
د ازادي راډیو له بل اونیز پروګرام جون پښيبو کې سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې در تخبرو. په نړیوال موضوعاتو کې به د اسلامي دولت د یادایش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي د وی خزي د نیولو په باب د ترکیې د ولسمشر وروستي څرګندونې واوري. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر 15 څپه صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د تاجکستان چارواکو د ادا چل افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش ورغلو وسلوالو یوې ډلې د هیواد پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې، د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه بیا اندېښنې را پیدا کړې. د تاجکستان چارواکو پرون ویل د وسلوالو یوې شل کسیزې ډلې د تاجکستان ازبکستان پول ته د ازبکستان په پوله پریوی امنیتی پوستی حمله وکړه. په حمله کې د تاجکستان دوه سرحدي ساتونکي وژل شوي او د غراس 15 او حمله کوونکي هم وژل شوي. تاجک چارواکو وویل چې 15 حمله کوونکي ژوندي نیولې دي. د تاجکستان د چارواکو د دې ادعا په اړه چې له افغانستانه ورغلو د داعش غړو د حمله کړې د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. دغه راز داعش هم د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي چې دې حملې په کرملین کې بیا اندېښنې راپارولې. فرشته جلال زه جزئیات اوروي.
په تاجکستان کې چارواکو پرون وویل چې د وسلوالو یوې ډلې د تاجکستان د پولي ورپورې غاړې ته حمله کړې وه. د داعش غړي ول او له افغانستانه د دوی خاورې ته وروښتي ول. د حملې سیمه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې په 80 کیلومتر کې او د ازبکستان پولي ته هم ډېره نږدې ده. د تاجکستان پر امنیتي پوسته د حملې هدف لا نه دی څرګند شوی. د تاجکستان د امنیت چارواکو د دې مسلې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. خو د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک په بیان کې چې ډېر مختصر لیکل شوی و ویل شوی ول چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په دریمه د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیانو ولسوالۍ ته ورتېر شوی ول. د رپورټونو پر اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وه او د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي دي. 15 حمله کوونکي نیول شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د وژل سوو کسانو عکسونه هم خپاره شوي ول. په هغو عکسونو کې لیدل کېدل چې د یوه مړي لاسونه په پلاستیکي ولچکونو تړلي ول. خو هغه عکسونه د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت له ویبسایټه وروسته ډیلیټ شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغوی سره څلور موټر هم ولاو د رودکی په سیمه کې د اشقابات سره د پوستې پورې په موټرو کې تللي ول. تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابته کړي چې وسلوال له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي. دا خبره هم مهمه ده چې د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځې سیمې چې د تاجکستان پولي ته نږدې دي د داعش د وسلوالو په لاس کې نه دي، بلکې هلته وسلوال طالبان فعالیت لري. د تاجکستان حکومت آزادو خبريالانو ته اجازه نه ورکړي چې د حملې سیمې ته ورشي او معلومات راغونډ کړي. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. د تاجکستان د حکومت لوري ورکړ شوی معلومات خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي. زیات څارونکي هم استدلال کوي چې هغه کسان چې غواړي حمله وکړي د دې لپاره چې وسلې ترلاسه کړي، ولې د تاجکستان پر امنیتي پوسته حمله کوي؟ ځکه وسلې په افغانستان کې کمی نه دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبرو په مرکز کې د منځنۍ اسیا د چارو څیړونکو بروس پنیر وایي دا یو مهمه خبره ده چې په منځنۍ اسیا کې د یوې حملې پړه پر داعش ورچول شوی او ادعا شوی چې هغه کسان له افغانستانه ورغلي ول. د ډیرو کلونو راهیسې په منځنۍ اسیا او لدې سیمې ورپورې د دې ډول وضعیت ته پیښېدو اندېښنه موجوده وه. په دې کې شک نشته چې وروستۍ حملې چې د منځنۍ اسیا په جنوب کې د خطر زنګ وهلې په کرملین کې هم خلق ځانته متوجي کړی دی. په کرملین کې چارواکو لډيري مديره هيڅ د داسې امکاناتو خبرتاري ورکاو. د روسي چارواکو اټکل کړی چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د داعش زرګونه وسوال میشته. بروس پنیر لیکلي کچيري هغه معلومات چې په دې اړه د تاجکستان حکومت ورکړي په کره شواهد او تایید نشي، دا معنی لري چې د منځنۍ اسیا، روسي او چین حکومتونه باید خپل پالیسي د واهي غواښونو لمخې نه بلکې پر حقایقو بنا کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د چارواکو غونډه او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې پکې وشوه. د شانګهای د همکاري سازمان غړي چین د تاجکستان له حکومت سره ډېره همکاري کړې چې د افغانستان پولي ته په نږدې پرتو سیمو کې چې غرنۍ هم دی امنیتي تدابیر ټینګ کړي. چین هم غواړي چې دا سیمه امن سي او افغانستان خپل خاورې ته د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي وکړي. په تاجکستان کې د وروستۍ حملې مسؤلیت داعش نه دی اخیستی. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دې مسأله خبرې نه دي کړي.
د بدخشان مرستیال والی عبدالغفار گردش د روسیې انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تاجکستان پولي ته نږدې دی ولایت نو سای ولسوالۍ ډیره برخه خاوره تر کنټرول لاندې راوستې ده. گردش ویلي چې دولت یوازې د دې ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري او د تاجکستان سرحدي ځواکونه دې لوري ته په 2-3 کیلومتر کې لیدلی شي چې وسلوال طالبان په سیمه کې ګرځي راګرځي. ښاغلی گردش دغه راز ویلي تر اوسه بهرني وسلوال سیمه کې نه دي لیدل شوي او ټول طالبان افغانان دي، خو که د سیمې د تصفیه لپاره عملیاتو نشي د دې خطر شته چې بهرني وسلوال هم په سیمه کې نفوذ وکړي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونه نسمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دلته غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ستاسو د هر ورځ سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو خبرونه کوي. د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه چې وې نن د ازادي په څپو کې او نيز خبرونه د تاسو لپاره یو فرصت دی چې د ټاکلې موضوع چې موږ هر ورځ ټاکو په هغه موضوع خبرې وکړي، له مسؤلو چارواکو چې د پروګرام ته رابولو له هغوی پوښتنه وکړي او هم خپل نظر د ټاکلې موضوع په ارتباط د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړي. هر ورځ مو اورئ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې مو د اف ام په 13.5 څپه صافه واضح اوریدلی شئ. په خوست کې څو ورځې مخکې په ګربز ولسوالۍ کې د نصرالدین او بوریخېلو د قومونو ترمنځ یوه زړه لانجه هواره شوه. خو د نصرالدین قوم یو شمېر کسان شوې پرېکړه سمه نه بولي. د تېرې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د بوریخېلو او نصرالدین قومونو ترمنځ درې اتیا کلنه لانجه حل کړه. په هغه مجلس کې ظاهرا دواړو قومونو د جرګې پرېکړه منلې وه. د خوست چارواکي وایي چې پریکړه د دواړو قومونو په خوخه جرګې کړې او حکومتي مسولین پکې شریک نه و. خو پرون د نصرالدین قوم سلګونو کسانو د دغه پریکړه په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ. نجیب الله لو خیلی تفصیل اوروي.
د نصرالدین قوم اوسیدونکو چې د غلام خان بندر تاسات نږدې لاریون کړی وو، ویناوالو ویل دوی ته د بوریخېلو او نصرالدین قومونو ترمنځ پولې په شفاهي بڼه یو ډول خودل شوی وي، خو په پریکړه کې بل ډول وي. لاریون کوونکو ویل دا پریکړه نه مني او له حکومت غواړي چې د جرګې په دې پریکړه له سره کتنه وکړي. قومي مشر شیر محمد خان او نصیب خان آزادۍ راډیو ته ویل
اوس فیصله نه راو شوې دوه غلطه شوې، د حکومت د بوریخېل په منځ کې شوې دوه نصرالدین د بوریخېل په منځ کې نه کړي. او دې درې کسونه کړي
سپیش کیلومتر می سره غلطی شوی دوه پدا کې نو شری می سره د اول نه تر اخره پر په غدارې کې وختاوی نن یا غدارې کړي دغه دری ته څه معنی درشوت خوري معنی نه معنی.
جرګې په پښتني نرخ له دواړو قومونو لس میلیون افغانۍ مچلغه اخیستي او د جرګې په وینا داسې توافق شوی کوم لوری چې د جرګې پریکړه ونه مني نو مچلغه یا برمته به حکومت اخلي او په هغه سیمه کې به د بیا رغونې پروژې پرې پلي کوي. قومي مشر بسم الله ګربزوایی دوی حکومتي مسؤلینو سره ستونزه نه لري، خو له حکومت غواړي چې په دې پریکړه د لسره کتنه وکړي.
میر ولی صاحب سره مشکل نه لري، می سره حدیث سره مشکل نه لري، می کومندنه زراعت سره مشکل نه لري، می مشکل د بریخل سره دي. باید می خپل مشکل حکومت اسار نه باید په غور وکړي شي، می فیصله به اسار نه وکړي شي. نه می دا فیصله په صورت نه مني، نه منل شي، نه مني خلک مني، هیڅ ګانه مني، هیڅ ګانه مني.
قومی مشر اصل میر دشان به پورز د پریکړې د اعلان پر مهال د نصرالدین او پاستازي توپ په فیصله خوخي څرګنده کړی و، خو اوس چې د لاریونوالو څخه وی ویل
فیصله داسې مشته ابلاغ کړل ول سوال چې جنوب طرف ته په دغه پلچک دله حکومت شو دغه نه کوړه بری خل شو اسمو د نه کولا چیر لوړل سلسله کاری په مونا یشي وی بری خل نه یشي وی مانځغوړای مسلمان یمو وی بری خل و دای په ورچک شه حکومت د بوري خلاف ماند کې فیصله وکړای مې زه حق صفا ورک.
بلدوري ته حکومتي چارواکي وایي یاد جرګه په خپل دواړو قومونو ټاکلې و او حکومت په کې هیڅ کار نه دی لرلای. د خوست د ګربز ولسوال محمد یونس صدران ویل
دوی دا سیل چې موږ د جرګې سره ستون زله روزکه جرګې د موږ نظریات یا دقیق خوستې نه دی او یا دقیق څېړل نه دی. موږ د دې موضوع نه رسمن ولایت مقام په جریان کې کړو بیا لوړ مقامات دیږي چې څه هدایت مختکی خو دومره وځي له شم چې په جرګه کې نه ځکه یم او نه د ولایت مقام کوم استاذای کې د جرګه دوی په خپل خوا کې تعین کړی دوی په خپل خوا کې اختیار واک ور کړی.
یاد دی وی خوست کې ډیر شو پر لوی او وړه قومونه میشتي چې زیر قومونه او خیلونه لسګونو کلونو راهسه په خپل کې د غرونو دختو سرزاینو او ازمک پر سر داوی او لانجی لري او ډیر کړه د لانجی د وسلوال لو نخته لو عمل شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې به د هلمند مرکز لښکرګاه د اوسیدونکو د لاریون اعتراض په بابو بخې واورې چې د برېښنا د ریاست په وړاندې کړی. خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به خوښ شو.
فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې څو کاله مخکې د شک د تیوري خپره شوه چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي. خبرونه بیا لیکي چې په دې برخه کې د یو نظر د ډلې تبلیغات نه وو. پخواني ولسمشر حامد کرزي د روسي حکومت او ګڼو پاکستانیانو په ټویټرونو کې دا تور پورې کړ. په 2018 کال کې حامد کرزي داعش د متحده ایالاتونو د لاس آله وباله او بیا وروسته ادعا وکړه چې واشنگتن د دې ډلې حمایت د دې لپاره کوي چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې خپل حضور ته توجه پیدا کړي. پروسه شکل بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو داسې هلیکوپتر چې د امریکا نقش پرې نشته دې ډلې ته وسلې لیږدوي. فارن پالیسی بیا لیکي په وروستیو میاشتو کې پاکستانیانو په ټویټر کې تور پورې کړ چې امریکایي ځواکونو په لنډو ورځو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي افغانستان ته انتقال کړی دی. البغدادي د اکتوبر په 16 په سوریه کې ووژل شو. خبرونه بیا لیکي چې دا نظر نوې نه دی. د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی له سلاکارانو نیولې د هند په بیهار ایالت کې د پانتون د محصلینو تر ویډلې پورې دا تور پورې کړی دی چې داعش امریکا رامنځته کړی دی. فارن پالیسی څرګندوي په افغانستان کې دا نظریه پیاوړې ده ځکه چې خلک دا پوښتنه کوي چې د اسلامي دولت خراسان ډله یا داعش د دې سربېره چې سخت ځپل شوې ده لا هم پیاوړې ده او فعال ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د داعش ریښې 2010 کال ته رسیږي. هغه وخت په قبایلی سیمو کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو له امله وسلوالو ننګرهار ته مخه کړه. د دغو کسانو اکثریت پاکستانی طالبان وو. بیا وروسته په 2015 کال کې اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او له دې ډلې سره افغان طالبان او د مرکزی آسیا یو شمېر جهادیان یو ځای شول. د داعش مؤسس ابوبکر البغدادي تیرونه په سوریه کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. د فارن پالیسی په باور د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر روحیاتو بی اغیزې نه وي. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله په سریلانکا کې د افغانستان سفیر اشرف حیدری لیکلې ده. لیکوال لیکي افغانستان د سارک یا جنوبی آسیا د همکارۍ د سازمان د یو غړي په توګه هڅه کړې ده چې سیمه له اقتصادي پلوه یو موټی وساتي او په دې ډول په جنوبی آسیا کې تلپاتې پراختیا ته لار پرانیسي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې جنوبی آسیا د طبي زیرمو یو شتمنه سیمه ده او د دې سیمې اقتصادي یووالی د شخړو او بحرانونو د مخنیوي یوازینۍ لار ده. لیکوال په اروپا، امریکا او افریقا کې د ورته تجربو مثالونه راوړي دي چې د ګډ اقتصادي سوداګرۍ لالارې تجارت پراختیا موندلې ده. په سریلانکا کې افغان سفیر ته هم لیکي چې افغانستان د امنیتي ننګونو سربېره چې پر دې هیواد تپل شوې دي تل هڅه کړې ده چې په سیمه ییزه کچه اقتصادي همکاري پراخ کړي.
په هلمند کې د برېښنا پر بیلونو راپورته شوې لانجه لا هم نه ده حل شوې. نن څومره ورځ چې د لښکرګاه اوسیدونکو او مدني فعالانو د هلمند ولایت د برېښنا د ریاست دروازه تړلې ده. مترزین د برېښنا د تعرفو په قیمت کې کموالی ترڅنګ د دغه ریاست په چارو کې کاغذ پرانې د مخنیوي غوښتنه هم کوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای پرې رپورټ لري.
د تیرو څو ورځو راهیسې د برېښنا د ریاست دروازه تړلې ده او پر عمومي سړک د لښکرګاه اوسیدونکو قومي مشرانو او مدني فعالینو خیمه وهلې ده او د برېښنا د طرفې د کښته کولو غوښتنه کوي. مدني فعال نظر محمد رودي ازادي راډیو ټول دوی یو ځل مخکې هم ورته حرکت کړی وو. ژمنه ورسره وسوه چې د طرفې غم به وخوړل سی خو د رودي په خبره دوکاس ول او هیچا یې پر شکایت غوږ ونه نیوي.
د هلمند هغه ډیرو ډیرو د زرګونو زرګونو عادي خلکو زموږ د دې کار څخه شراغلاس کړی دی او د پرونی چې موږ دغه اعتراض کړی دی دا خیمه مو درولې زرګونو خلکو موږ تخبل بیلان راوړی دی او موږ ته دا ویل چې دا مونږ نیک اقدام دی موږ ستاسو تر شا ولاړ یو او دا موضوع باید تعقیب سي. زموږ سره دغه ظلم کیږي زموږ دغه د یوې خوا برق را باندې ور دی د بلې خوا په میټر کې د اشتبا پر نوم زموږ ته روپۍ اخیستل کیږي دا ستر ظلم دی او خلکو ویل چې پدې کې موږ ولاړ یو کدل ته ډوډۍ ام نه را رسیږي په وچم تیریرو د شپې یختم بدیرو د ورځې کې کاوه ګرمې کباران وری کار کمی.
دلته ټول سوي کسان وایي د کجکی د برښنا د فابریکې برق تر وارداتي څو چنده ګران ورکول کیږي. دوی د برښنا د ریاست کارکونکو او مسولین په اوکتوبر کې چلن تورنوي او پروغو د فساد تور لګوي. د برښنا د ریاست مخې ته د اعتراض په ډول راغلو دوه کسانو بل صبر او حمد الله راتول کته هم برښنا لښ کاروي خو بیا هم بلونه لوړ راځي. دوی د برښنا پر ریاست کې د موجودو کاغذ پرانو څخه هم شکایت وکړ.
شل ورځې تلم راتلم دا یو میټر اخر به بند راته ونیول بیټر دي خراب دی دا جوړ کړه بالاغه میټر مینه ورته په شل ورځې کې وز تلم راتلم تلم راتلم شل ورځې ګور دا شل ورځې ما رزانه کړي و د 1000 روپۍ کېدل د 1000 روپۍ ما تاوان هم ورسوي
یعنی مصرف هم دومره مصرف نه کړي لکه څنګه چې دا بیل پر راغلی
نو ولي
ک الا تا دي چې خپل په داغه سیستم کې نه پوهیږي چې په سات په بل څه کې دی خو جدی مخنیوي دی لپاره دا کول په کار دي چې نرخونه کنټرول شي.
د برښنا د ریاست مخ ته دغه اعتراض ورسته د کجکی څخه لشکرګات راغلي برښنا هم ټکنې سوی ده. ویل کیږي په یو او بل بهانه د برښنا شرکت په سپارښتنه پر لشکرګا ساتونه برښنا هم بند سوی ده خو د برښنا د ریاست مسولین په قصدي ډول د برق بندول نه مني. د هلمند ولایت شورا رئیس وایي د برښنا اوسنۍ تعرفه چې یو کیلو واټ په 4 امریکایي سنت یا 3.5 افغانۍ ورکول کیږي په اصل کې د ډیزلي برښنا نرخ دی خو اوس برښنا شرکت د قیمت د کجکی د برق لپاره اټکل لري. اتاول افغان ازادي راډیو ټول مرکزی حکومت ته د ستونزې جر او دایمي هوا ورکړي.
خبره دا ده چې دا ستونزې په اصل کې زبک شکایت هم دغه د بیل لپاره چې د پی کیلو واټ په 4 باید شمار شي د ډیزل لپاره دا تصمیم ونیو وسو متاسفانه چې لاس واره مخبل په مجالس کې ویلې دي چې دا تصمیم د ډیزل لپاره نیول شوی دی باید تاروپا پر ډیزل باندې جوړ نشي. دا د هلمند ولایت د کجکی برښنا ده باید دا تاروپا په ټیټ قیمت باندې د هلمندیانو لپاره جوړ شي او د هلمندیانو څخه لږ روپی واخیستل شي. د دې کار سره زه خپل نه موافق غوښتنه مې داده چې عدلي او قضایي ارګانونه په دې کې مداخله وکړي.
د هلمند برښنا د ریاست مسولین وایي د تعرفې کمول د دوی او برښنا شرکت تر توان لوړ خبره ده. باید هغه وزارتونه حل کړي چې د برښنا شرکت په جوړولو کې رول لري. د برښنا رئیس وحید الله علي زیازدي رټول دوی ستونزه د مرکزی حکومت سره شریکه کړې ده چې د حل لار ورته پیدا کړي. هم دې لاستې د ازادي راډیو هلمند
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې ځواکونه په سوریه کې د داعش د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي و خزاو د هغه د کورنۍ و بل غړي نیولې دي. تر دې مخکې ترکیه چارواکو د بغدادي د وی خور او د هغه د کورنۍ د څو تنو نور غړو د نیول کېدو خبر ورکړی او جزئیات یې د فرشته جلال زی راپورټ کې.
ابوبکر البغدادي ته د نږدې کسانو په حواله ویل سوي چې هغه څلور شتې درلودي. په خپل ابوبکر البغدادي د اکتوبر په 16 د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا ځنګړو ځواکونو ویل چې بغدادي د سوریه په شمال ختیځ ښار ادلب کې ووژل سوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتو له دې خبرې چې ابوبکر البغدادي په وټونل کې ځان مړ کړی او پراخ معلوماتي کمپاین جوړ کړ خو ترکیه له خبري خبرګۍ نه جوړوي. اردوغان ویل لدی ځای اول وار اعلان کوم چې موږ د بغدادي شزه پیدا کړه، موږ د هغه خور او د هغه میړه هم نیولې دي. د ابوبکر البغدادي پر پناځای عملیات او د هغه وژل کېدل د داعش لپاره ستره ضربه ده. په هغه ورځ د ابوبکر البغدادي یو سعودي ملګری هم د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل سو. تر دې حمله څو ورځې وروسته رويټرز او اسوسییټډ پریس د لوړ رتبه ترکی چارواکو په حواله وویل چې د ابوبکر البغدادي مشره خور رسمي عواد د سوریه په شمالي سیمو کې د ترکیه ځواکونو پیدا کړی دی. ترکی چارواکو وویل چې د ابوبکر البغدادي خور 15 کلنه ده. د هغې د نیولو لپاره عملیات د نومبر په 4 شوي ول او له هغې سره یې میړه او 15 مسیان هم ول. اسوسییټډ پریس د پټو ترکی سرچینو په حواله وویل چې دا سنگرل کیږي چې رسمي عواد له خپل ورور ابوبکر البغدادي سره په فعالیتونو کې شریک و. دا نه ده څرګنده چې د بغدادي د ښځې د ځای په اړه معلومات عواد ورکړي کیا، خو ترکی چارواکو ویلي چې د عواد نیونه د استخباراتو مامورینو ته داسې لکه د سرو زرو کان چې موندلی وي. داسې ګڼل کېږي چې د ابوبکر البغدادي یوه ښځه په خټه عراقي وه، نور نوم یې ده او د هغه د ملګري لور وه. د اسوسییټډ پریس په حواله د ابوبکر البغدادي و مخکنۍ ښځه سجا الدلیمی په 2000 څوارلس میلادي کال کې په لبنان کې نیول شوې وه او تر یو کال بند وروسته له القاعده سره د زندانیانو په تبادله کې خوشی شوې وه. سجا الدلیمی په 2009 میلادي کال کې له البغدادي تښتېدلې وه. د اسوسییټډ پرس په حواله داسې ګڼل کېږي چې ابوبکر البغدادي په 2015 میلادي کال کې له یوې جرمني نجلۍ سره هم واده کړی و، خو هغه یو کال وروسته ورڅخه تښتېدلې وه.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. ستاسو دوه پیغامونه هم لولو. البته عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي، له طالبانو او حکومت څخه غواړو چې اوربند وکړي او بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. زبیر نوري نورستاني بیا له کابل لیکلي، زه د خپل افغان ولس نه غواړم چې موږ د امریکا او پاکستان طالبانو خراب کړو. طالبان بیا هم د افغانستان دولت سره سوله وکړي او کابل ته راشي، خو ولس به ترې خپل غچ اخلي، ځکه چې ولس خو طالبانو تباه او برباد کړ. پیغامونه ستاسو، خپل دی خپل نظریات منعکسوي. ازادي راډیو هم ستاسو پیغامونه الولی. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه لرو، خو لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساده څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په دولو سوالو کې د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. په قرغان او قرمقل ولسوالیو کې دغه عملیات له پرون راهیسې پیل شوي. ټاکل شوی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارې مشران د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. ایران وی د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیم د غني کولو پروسه امپایل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ به د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه وي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه ډیموکراتان چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح په اړه د څېړنو د پیل لپاره د هڅو مشرک وی، وای راتلونکې اونۍ به عمومي غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دریو مهمو چارواکو توضیحات واورېدل شي. ازادي راډیو اوریک د خبرونو تفصیل غواړي، بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخې لدی چې د ازادي راډیو دو نیوزو خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې توار ورسیږي. د اورزګان په اړه یو راپور لرو. په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د کلیوالو ښځو لپاره د سواد د زده کړې کورس پیل شوی. د دې ولایت یو شمېر کلیوالې مېرمنې وایي لوی ارمان پر زړونو کې زده کړې دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرفت ترې راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د کلیوالو میرمنو لپاره د سواد زده کړې د مرکز د پوهنې ریاست لوري نه، بلکې د کار او ټولنیزو چارو ریاست لوري جوړ شوی دی. دغه ریاست چارواکي وایي په دغه کورس کې شوزی هر ورځ لیک او لوست زده کوي. دی وای د میرمنې چې لشلو کلونو څخه تر څلوېښو کلونو پورې عمر لري ټولې ماشومان لري. مړونه یې د جګړې پر مهال وژل سوي او اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي هم کوي. دیرش کلنه ګلبیبي چې پنځه ماشومان لري او د کورنۍ سرپرستي هم ورده غاړي ده، هر ورځ د سواد زده کړې دغه مرکز ته د زده کړې لپاره راځي. دې ازادي راډیو ته ویل چې په ژوند کې پر زړه لوی ارمان زده کړه ده.
چې موږ ته زمينه برابر نه و چې موږ درس وته ولرسو. زه ډیر اربان لرم، زه یو دنیا اربان لرم چې ما خدای کښ کې موږ یو زده کړه کړې وای، اوس یو 15000 ماش موږ درلودې.
دا وای زکه غواړي چې زده کړې وکړي چې خپل 15 ماشومان ورڅخه نالو صفاته نسی.
ډیر ښکاله عمر لرم، شو دې چې دا زده کړم درته وکړم، بیا ما کور ته خپل اولادو ته یو څه ورته وشي چې زده کړه ډیر ښه دی. پر موږ په هغه وخت کې رزوې
دا ګلبیبی ترڅنګ د 25 کلنې سامیه هم د لومړی ټولګي پښتو کتاب او قلم او کتابچه فلاس کده. دا وای ډیره خوشاله ده چې زده کړې کوي. مخکې خپل نوم نسو لیکلای خو وسې لیکلای سي.
مخکې مخېست کنه نو زده وسم دغه خپل نوم لیکلای شي.
نه لیکنه وکړو چې خپل ژوند په مختګ ویستو، خپل اولادونه په سمه تربیه وکړو، خپل ژوند سم کړو. زما دا خوند ته دغه پیغام دی چې خپل په لوست، خپل په زده کړه کوشش وکړي چې لوست یو شی زده کړي.
دا فداسیال کې چې دغه ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې 19 انجونې له زده کړې بې برخې دي. خو دغه کلیوالي مېرمنې وایي د زده کړو د بې برخې کېدو لامل یې وسلوال طالبان و. دوی اوس له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې انجونو ته تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د زده کړو اجازه ورکړي. دوی دغه راز د پوهنې ریاست له مسؤلینو هم غوښتنه وکړه چې مېرمنو ته د سواد زده کړې مرکزونه خلاص او د زده کړې زمینه دې ورته برابره کړي. دغه مېرمنې وایي د دوی په څیر سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د دغه سیوې ورځې په تمه دي چې زده کړې وکړي. د اروزګان ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزوی بیا وایي که ښځې د سواد زده کړې پروګرام وغواړي نو دوی به یې ورته فعاله کړي. اروزګان ولایت یو د هېواد له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې د کلتوري محدودیتونو له کبله انجونو ته له کور څخه بهر د زده کړې اجازه نه ورکوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته وایي چې ازادي، یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان واوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمن دي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي، کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسان اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت، یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې په بنسټ باندې نه وي محدود شوي. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ ته راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایه کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي، که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې عمل کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندلې ده. د ازادي بیان خود اسنه د چارت د زغړی وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږ زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې، لکه مخکې چې ما وویل، د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سی میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق، یا د ازادۍ مصادیق، لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سولهیز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي، یوه جرګه کوي، د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی، او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته واخلي، کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې په حق چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی، او زما په نظر ستونزه نه لري.
ورسته پختنه دا کومه یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم یارونه ولري چې داس ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سم استفاده وکولای شي.
یو انسان تر هغه وخت کولای شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه رقم ته استفاده وکړي. ستاسو سوال به درخم ته زما په انسره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې تر څو کولای شي دغه د دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپلې جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه یې تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مي ومني د تصویر عکس او انزور په لیدلو سره کومي خاطرې درې دیږي
د عکسون البوم تلار شو نو موږ به د خپل تیر ژوند سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو د خپل دوستانو سره د ملګرو سره د کورنۍ سره هغې ته موړي عکسونه تیر یادونه او تیر افسانې دي
په افغانستان کې د کمرې او انزور په تاریخ خبر یاست.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند ته لاړ هلته په یو چوکۍ کې ناست و د یو هندۍ عکاس له خوا نه هغه عکس واخیستل شو.
د دې سترګو په پردو کې د تصویر دی کپټولو آینو کې د تصویر دی
اوله عکس څخه په رسمي توګه څو وخت کار واخیستل شو.
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ بیا د وزرا دربار
استاد مخ تصویر چې آینه کې پاتې و استاد مخ تصویر چې آینه کې پاتې و
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د عکس او عکاسۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او په دې باب د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. زه وږمه جبر خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
هر تصویر دې سوازاو ما
تصویر انزور عکس او کمره غتلی چله پیدایخت څخه بیا د ژوند تر پایه خوږی او ترخی خاطرې خی او بدی شیبي خندا او ژړا خوښي او غم ماشومتوب ځواني او زړښت دا ټول د تاریخ په څیر د ژوند په زرینو پانو کې درجوي. ځینې پخواني انځورونه مو ژړوي او یو شمیر بیا خوښي راوبخي. هغو وختونو ته مو بیایي چې زموږ لپاره پکې بېغمي، ډاډ او سکون وو. انځور یا عکس یوازې د یادګار لپاره نه اخیستل کیږي، بلکې د مهمو اسنادو د ترلاسه کولو او د ځینو خبري مسایلو لپاره هم د عکس اخیستل حتمي خبره ده. دا چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د چا عکس واخیستل شو او لومړنی عکاس څوک وو، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي له استاد پوهنیار عبدالقهار جواد څخه مو پوښتلی دي.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند ته لاړ هلته په یو چوکۍ کې ناست و د یو هندۍ عکاس له خوا نه هغه عکس واخیستل شو چې اولین عکس د افغانان له خوا نه همغه پادشاه عکس و چې واخیستل شو په 1903 کال و. اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپله شوقي عکاسي شروع کړه سره له دې چې پادشاه و په ارګ خپله عکاسي صندوق چې و هغه راوړل بیا خپله شروع کړه او خپل عکس هم په اول ځل د سراچل اخبار په روزنامه کې هغه چاپ کړه. بیا ورپسې محمود طرزي ډېر هړ ځل ورکړ چې د ترکیانو له خوا نه دا په دارالسلطنه مطبعه کې د انځور او عکس نیول رایج کړي.
استاد جواد زیاته کړه چې عکس اخیستل یو هنري، ذوقي او شوقي کار دی، ځکه خو ډیر کسان غواړي چې خپل اصلي مسلک سره یو ښه عکاس هم واوسي. نوموړی د کمرو او عکسونو د ډولونو پاکله هم وایي.
کمرې ډیر په عادي او ابتدایي شکل درلوده، خو ډیر غټ و. بیا چې د شلم پیړۍ شروع سوه، بیا ډیجیټل نه و هغه وخت هم، خو بیا رول فلمونه شروع سوه چې دغه هم چې و سپین او تور و، ورپسې ډیجیټل ایراد شو دی. خو د کمرې پکسل ډیر مهم دی چې څونه هغه کمرا په وضاحت او په ښه توګه عکس اخیستلی سي او څونه حافظه پکې سته هغه باندې خبرې دي. هنري عکسونه دی چې د خپل برخو کې ویشل کیږي چې یادګاري دي، چې دا هنري ارخونه پکې سته، لکه د سالګیری، لکه د مراسم د واده او د نورو ځایونو اس تفریحي عکسونه چې دی خلک نیسي، دا یادګاري یا تفریحي اړخ لري. او د خبرې سي دا ډیر مهم عکس هماغه عکس دی چې لس کاله بعد، شل کاله بعد شواهد د هماغه عمل چې تاسو ترسره کړی یا لیدلی یا واقع سوی هغه تاته وښایي او د تاریخي بڼه ولري.
د مرکزی سایه د مسول کسانو په وینا رسمي اسناد هغه وخت په پوره توګه د منلو وړ شول چې عکس پکې درج شو. د یادیداری ویاند روینا شوبي وایي چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان په وخت کې عکس په تذکره کې بند شو او هماغه وخت انځور یا عکس خپل ارزښت زیات کړ.
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ، بیا د وزرا، دربار او روستا لحاقین نور خلق تا هم کم کم شروع شوی ده چه عکسونه په تذکره بند شی. تاسو تذکره یا پاسپورت یا هر سند که ده تاسو عکس موجودیت نلری، تاسو په هر اداره مراجعه کوی یا کارت یا سفر تا یا هر موضوع چه ده، حاق کس چرقم باید او پیگی چه دا ده تاسو موجودیت ده. مهم او اساسی شیک داخی چه تاسو امدا نفریاسته اماغ عکس ده، اماغ فوتو ده، چه امدا شیخی چه پرویت به دی عکس بانده ده تاسو یاسته، ده تاسو موجودیت ده که نده.
د لغمان اوسیدونکو تورپیکی وایي چې د انځور اخیستلو لپاره به مو ښکلې جامې اغوستلې، سینګار به مو کاوه، بیا به مو یوه ښکلې منظره ټاکله چې عکس ته مو نور ښکلا هم ور زیاته کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې خوښیږي چې خپل عکس قاب کړي، بیا یې د خوب په خونه کې بند کړي.
خو ورځ تر بلې چې ټکنالوژي پیشرفت کړی او ټولنه پرمختګ په لورې روانه ده، نو د عکس اخیستلو لپاره بیلابیل وسایل هم ایجاد شوي دي، نو دا د دې سبب شوی ده چې د عکس اخیستلو دغه دود هم عام شي. نجونې هم عکسونه واخلي، نارینهګان او ځوانان هلکان هم عکسونه واخلي. نو ډیری خلک هڅه کوي چې په بیلابیل طبي منظرو کې یا مثلا ښایسته ښکلو ځایونو کې، بېنظیره ځایونو کې عکسونه واخلي. نو زه شخصا هم عکسونه چې اخلم نو معمولا مې موبایل کې وي، او کزینې مې بیا ډېر خوښ شي نو هغه چاپوم او قبام بیا مې د خوب خونه کې یا په نورو خونو کې زړوم.
د ټولنیزو شبکو پراته اکثره د کمرې، عکس او عکاسۍ بازار هم ګرم شو. په دې وروستیو کې ډېر خلک په تیره بیا ځوانان هڅه کوي چې په ښکلو ځایونو کې ښایسته عکسونه واخلي، بیا یې په فیسبوک، وایبر، واټساپ او داسې نورو کې کیږدي. دوی د انځور اخیستلو لپاره بیلابیل پرمختللي موبایلونه او ډیجیټل کمرې کاروي. خو د لغمان اوسیدونکی قاري نجیب وایي کله چې ده د لومړي ځل لپاره عکس اخیسته، نو هغه صندوقي کمرې وې چې تور او سپین عکس به یې اخیسته. بیا به کله عکس سم راغلی و، کله به دومره خیره و چې د پیژندلو به نه وو.
په خوا خو داسې و چې دغه پیشرفته کیمرې نه ولې او هغه صندوقي کیمرې ولې چې داسې په یو لرګي به لګېدلې وې. نو کله به د چا عکس ایسته، نو هغه فنکار به دغه لاس په دې لسونو کې داسې راننه سه. زما خپله ښه یادېږي، زه چې کله ماشوم ومه او د تذکیرې لپاره مې عکس ښکه، نو زه چې هر څه مستقیمه ودرول د ځان لپاره، کله به چې د صندوق ته ورغی او لاس به په لسونو کې ورکه، نو ما به داسې فکر وکړو چې یا سر یا وچله یا مثال پوزه او سترګې رانه راکشکه، ما به ځان وخوراو نو هغه به چې هغه به ماته ویل چې یاره ته داسې مه پخوا کیږه او داسې مستقیم ودرېږه، تا سره زمونږ کار نشته، ټول کار په همدې لستوڼي په همدې صندوق او دې عکس کې ده. نو بالاخره هغه عکس به بیا واخیستل شو. ډېرې خامیانې همدا ویلې چې یو خو به عکس خیره راته او بل چې څو نظر به د عکس په کار او په هغه وخت به درته عکس نه درکوه. ځینې وخت به داسې هم راتلل چې مثال نن به درته عکس واخیست، بیا به ورته یو پرزه درکړ، ته به ویل چې دونه وخت پس راشه. نو چې کله به راغلل دوه ورځ درې ورځې ټال ټیل ماټیل کې، بیا چې کله به راورسېد هغه به هم کله پاک شوی و عکس، کله به نو پاک شوی، بیا به درته دوباره له سر نه نوی وخت درکوه. دغه یو نوه ستونزې او مشکلات ول چې پخواني د صندوقو کیمرو کې لیدل کېدل.
عکس یو له هغو شیانو څخه دی چې تېرې خاطرې، تېر یادونه او تېرې افسانې دیار وګړي په زړه او ذهن کې بیا بیا تازه کوي. د وردګو اوسیدونکی مجید وایي چې د پخوانیو عکسونو په لیدلو سره مو که چیرې په څیره کې مثبت تغییر راغلی وي نو خوشحاله کیږو، خو که مړاوي شوي یو نو روښانه خبره ده چې خوابدي کیږو. هغه انځور ته ځکه ارزښت ورکوي چې وایي تیر ژوند یې ایرېدلو ته نه پرېږدي.
کمرا خو که اوس موږ په اوس وخت کې فکر ورته وکړو، واقعا هم چې یو د هغو څیزونو څخه ده یا د هغو حالاتو څخه ده چې موږ ډېر نږدې کوي یو بل ته. او عکس هم همداشان، موږ که چېرته عکسونو ته لاړ شو یا هم د عکسونو البوم ته لاړ شو، نو موږ به د خپل تیر ژوند سره، د هغه تیرو یادونو سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو، د خپلو دوستانو سره، د ملګرو سره، د کورنۍ سره، هغې ته به وړي. تیر هغه خاطرات به موږ ته راژوندي کوي چې ډیری وخت زموږ د ذهن څخه وتلي وي، خو د هغه عکس په لیدو هغه بیرته یو نوې بڼه اخلي او موږ ته به ډیر جالب هم ښکارېږي بعضې وخت. او ډیر داسې خاطرات هم دي چې د عکسو په لیدلو سره سړی ته هغه درد ورکوي چې په هغه وخت کې چې تا هغه عکس اخیستی وي، د هغه عکس په اخیستلو په وخت کې، یعنی تا غوښتي وي چې دا درد زه وساتم یو وخت کې چې زه د هغې په لیدو سره وکولای شم هغه تیر ژوند زه خپلو سترګو ته راولم، خپل یاد ته یې راولم چې په ما باندې څه تیر شوي دي. زه یوه وړوکې خاطره د خپل ژوند تاسو ته غواړم ووایم. په هغې وخت کې د ما خپل عکسونه دي چې زه نوی کابل ښار ته راغلی وم او د کابل ښار د اوس بڼې سه یې ډېر تغییر درلودله. اوس چې زه هغه عکس ګورم او زما هغه ژوند ګورم او اوس حالت ته او د کابل د اوس جمع جوش د هغې وخت سره پرتله کوم، واقعا هم چې څو کاله وړاندې بیرته هغه شاته وړي او د خپل ژوند هغه کیسې راته یادیږي چې په هغې وخت کې واقعا هم ماته به ډېره دردونکې وي چې زه ورسره مخامخ وم. خو په ټوله کې زما په اند عکس تیرې نړۍ ته بیول دي، تیر ژوند ته یو ځل سر ورښکاره کول دي. عکسونه تیر یادونه او تیرې افسانې دي.
قدر منو دوستانو، په دې هیله چې په افغانستان کې کمره، عکس او عکاسي د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیالي وشي کړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
ما چیرته شړې
ਸ਼ਰੇ
Shut it. Come fight the last one. For my cheer.